احمد چې بریم تاسو ډیر ډو داتو بچو د خبرونه دا اوریدونکو هر کله کوم امریکا وايي په لسکونو سره هغه افغانان چې له امریکا یې پناه غوښتل هم په افغانستان کې پاتې دي وړاندې د دې جزئیات اوریدل شي. طالبان وايي په ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ باید دوی ته ورسپارل شي.
د افغانستان څوکۍ د وصول له مخې د افغانستان د فعلي حکومت مسلم حق دی چې د هیواد په هر لویشت حاکمیت لري.
په کندوز کې د لیمو د کوچنیو باغونو بڼوال خوښ دي.
دغه یو غټ لیمو خو د دې فصل خو په یو کال کې دی تقریبا اته منه لس منه دولس منه هم کوي. دا زما ونې چې ګوره کوچنۍ دي واړېږي نه.
تر اتمو بجو وروسته ولایت په ولایت خپرونه لرو چې میدان وردګ ته ځانګړې شوې. تر هر څه مخکې خبرونه د اسلامي هیوادو د همکاري سازمان په غونډه کې د افغانستان پر بشري بحران خبري کیږي. له ایران سره د اټومي تړون خبري د ناکامۍ درشل ته رسیدلې او د عراق په اربیل کې سیلابونو مالی او ځاني زیانونه اړولي. د خبرونو تفصیل د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان په اړه د بحث لپاره د اسلامي همکاري د سازمان په غونډه کې ګډونوال اسلام آباد ته روان دي. د اسلامي همکاریو د سازمان په دفاع قلاده غونډه کې چې سبا په اسلام آباد کې جوړی شي د اسلامي هیوادو پر پلاو سربیره د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او همدارس د اروپایي ټولنې چین او امریکا سفیران هم ګډون کوي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فاروق حبیب پرون یو خبری کانفرنس ته وویل چې اسلام آباد ته د غونډې د ګډونوالو د رسیدو لړۍ روانه ده.
زموږ په ګاونډي هیواد افغانستان کې چې کوم بشري ناورین راغلی د هغې په اړه د خبرو لپاره د اسلامي همکارۍ د سازمان مشر حسین ابراهیم طه د شپې لخوا پاکستان ته رسیدلی او نن هم د بهرنیو پلاوو د راتګ لړۍ روانه ده.
تمه ده چې سعودي عربستان په بلنه د اسلامي هیوادو د همکاري سازمان په فوقالعاده غونډه کې د دې سازمان د 50 غړیو استازي د بهرنیو چارو وزیران او ډیپلوماټان پر دې خبري وکړي چې په افغانستان کې د بشري بحران د حل لپاره څه کولای شي. د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM وایي د افغانستان د روان اقتصادي بحران تر ټولو لویه سربه کډوالو افغانانو ته متوجه وي. IOM پرون پر خپل ټویټر په یو بیان کې ولیکل چې تمه ده هغه افغانان چې له بهر راستنی شي او یا په کور کې دننه بیسای شي دا خو افغانانو لړلې وي چې د دې اقتصادي بحران له کبله تر ټولو زیاته ضربه ویني. د ملګرو ملتونو د احصایو له مخې په روان کال کې په افغانستان کې د تیرو جګړو او طبیعي آفتونو له کبله له شپږ اویا زره زیات کسان له خپلو مینو بیسای شوي. همداراز له پاکستان او ایران څخه شاوخوا 1.5 زره کسان افغانستان ته ستانه شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د جګړو له کبله د رواني ضربو یا ټرومال زیانمنو ناروغانو سره مرستې لومړی توپ دی. په افغانستان کې د روغتیا د نړیوال سازمان دفتر پر ټویټر په یو بیان کې لیکلي چې د امریکا د نړیوال پرمختګ اداره یا USAID د رواني ناروغیو له قربانیانو سره د مرستې په لومړۍ کرښه کې د روزنی او د ناروغانو د بیړني مراقبت په برخو کې د روغتیا نړیوال سازمان سره مرسته کوي. د بیان مخې د دې روزنیز پروګرام په اساس د جګړو د رواني ضربو د علاج لپاره ډاکټران روزل کیږي او روزل شوي ډاکټران وروسته د ټول افغانستان په کچه نور ډاکټران روزي. په افغانستان کې د WHO د دفتر د معلوماتو لمخې په ټول هیواد کې اوس مهال د ټروما د علاج 130 مرکزونه فعال دي. له ایران سره د 2015 کال د اټومي موافقه د احیا لپاره په خبرو کې ګډونوال اروپایي هیوادونه خبرداري ورکوي چې په دې اړه مذاکرات په ډیره چټکۍ سره د واټ پایته در رسیدو په حال کې دي. پرون په ویانا کې د دې مذاکراتو د وروستي پړاو په پای کې بریتانیا، فرانسې او جرمني په یو غټ بیان کې وویل چې په تیرو 4 ساعتونو کې یوازې تخنیکی پرمختګ شوی، خو دوی زیاتوي چې دا په خبرو کې شکیل اړخونه بیرته هماغه ټکي ته بیایي چې په جون میاشت کې ورسېدلی وو. لبلې خو د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان پیګا وویل چې له ایران سره د امریکا غیر مستقیمه خبري شي پر مخ نزي او زیاته کړه چې امریکا د معاملې ته د رسنې دوه لپاره تر اوسه کوم انګیزه نه لري. د ایران د اټومي تړون د خوندې کولو لپاره د خبرو لړۍ په اپریل کې پیل شوه، خو په جون کې د ایران د ولسمشرۍ له انتخاباتو وروسته څو میاشتې وقفه کې راغله او د نومبر په وروستیو کې دا لړۍ بیا پیل شوه. د عراق په شمال کې د سختو سیلابونو په نتیجه کې د دریو بهرنیانو په ګډون 12 تنه مړه شوي دي. عراقي چارواکو پرون وویل دا سیلابونه د کردستان د کورواکي سیمې په غرني مرکز اربیل ښار کې د موسمي ورښتونو له کبله راوتلي دي. د اربیل والی امید خوشنو وویل چې د دې سیل په قربانیانو کې یو لس میاشتنی ترک ماشوم او دوه تنه فلیپیني وګړي هم شامل دي. د عراق د بیړنیو چارو د ادارې به چارواکي ویلي دي چې له قربانیانو څخه یو د تالندې د لګېدو له کبله او نور د ودانیو د ویجاړېدو له کبله مړه شوي دي. چارواکو ویلي چې ډېر کورونه ویجاړ شوي او ګڼ خلک د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي دي. د فرانسې کښتیو پرون 138 کډوال چې غوښتلې د مانش سمندرګي د چینل له لارې د برېټانیا سواحلو ته ولاړ شي وشخورل. فرانسوي چارواکو پرون په یو بیان کې وویل چې د پنجشنبې په ورځ داسې معلومات ترلاسه کړل چې ډېرې هغه کښتۍ چې غواړي له دې لارې چیرې شي له ستونزو سره مخامخ شوي. نو له دې سره د فرانسې د پوځ دوو کښتیو د دې کډوالو کوچنۍ کښتۍ وژغورلې او بېرته یې د فرانسې سواحلو ته راورسولې. تیره میاشت 28 تنه کډوال وروسته له هغه مړه شول چې کښتۍ د فرانسې بندري ښار کالی ته نږدې ډوبه شوه. د 2020 کال له پیله د نومبر تر 30 نیټې پورې شاوخوا 1500 کډوال د فرانسې له سواحلو څخه د بریتانیا په لور تللي دي. د سجرډو په دې خبرمن کې زحمت شبر ساسو کوربیم تخنیکی چارې قادر جلالوف مختوړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویل شپې 200 زیات ژباړونکي او نور افغانان چې په امریکا کې سیاسي پناه غوښتي لا هم په افغانستان کې پاتې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چارواکي وال سټریټ جرنال ورځپاڼې ته په دې اړه جزئیات ورکړي دي. متحد ایالاتونو له دې مخکې د هغو کسانو دقیق شمیر نه و خپور کړی چې د هیواد ته د تلو لپاره یې غوښتنلیکونه سپارلي دي خو لا هم په افغانستان کې بند پاتې دي. په دې اړه جزئیات د احمد تکل په راپور کې.
د متحد ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت یو جګپوړي چارواکي وال سټریټ جرنال ورځپاڼې ته ویلي لږ تر لږه 12000 افغانان چې په امریکا کې د پناه اخیستو مستحق دي لا هم په افغانستان کې پاتې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چارواکي چې د خپل نوم نه ښودلو په شرط له وال سټریټ جرنال سره خبرې کړي ویلي چې د اصلي پناه غوښتونکو له ډلې څخه 3000 کسان او د هغوی کورنۍ د تفتیش له پړاوونو څخه تیر شوي دي او امریکا ته په سمدستي ډول د تګ شرایط یې پوره کړي. دا لومړی ځل دی چې امریکایي چارواکي د هغو کسانو د شمیر په اړه چې له امریکایي ځواکونو سره په افغانستان کې کار کړی خو تر اوسه هلته پاتې دي دقیق ارقام ورکوي. له افغانستانه د دیش میر کسانو د ایستلو لپاره د الوتنو عملیات چې امریکا یې د قطر او نورو اړخونو لخوا تنظیموي په وروستیو اونیو کې چټک شوي دي او لومړیتوب امریکایي وګړو او هغو کسانو ته ورکول کیږي چې په امریکا کې اوسیږي خو یو شمیر هغه افغانان هم پکې دي چې د تفتیش له پړاوونو تیر شوي او د ویزو د ورکړې پروسه یې روانه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چارواکي ویلي د 9000 کسانو غوښتنلیکونه تر اوسه د تفتیش په ابتدایي پړاوونو کې دي. البته په دې ډله کې د دې کسانو د کورنیو غړي نه دي شامل. که دا 9000 کسان هم د تفتیش له پروسې څخه په بریالیتوب سره تیر شي نو د خپلو کورنیو له نږدې غړو سره یو ځای امریکا ته د انتقال مستحق پیژندل کیږي. طالبان له هغه وخته چې وخت رسیدلی هڅه کوي چې د افغانستان د امنیت په اړه یو عادي او امن تصویر وړاندې کړي خو د وال سټریټ جرنال خبریال سیون راسموسن راپور ورکوي چې د سختو جزاګانو ورکول تشدد فشار او پر لومړنیو ازادیو محدودیتونه اوس په افغانستان کې د خلکو د ژوند عادي برخه ګرځېدلې ده. په واشنگټن ډي سي کې د سیاسي چارو افغان کارپوه وایس وردګ ازادۍ رادیو ته ویل چې د طالبانو په واکمنۍ کې ښایي د هغو افغانانو ژوند ډیر خوندي نه وي چې په تیرو 20 کلونو کې د امریکا لپاره کار کړی.
د طالبانو په لیکو کې دغه سلسله د مراتب او دغه د حکومتدارۍ سیستم نه دی را تشکیل شوی تر اوسه پورې چې د دوی په ژمنو باندې حساب وشي. ولو که دوی د دغه کارکوونکو او یا د دغه ترجمانانو د ژوند ضمانت او یاد امنیت ضمانت هم که ورکوي عقب و صرف تقریبا د ویژمن تر اساس پوری وی، لیکن طالبان په خپلو افرادو باندې په کلیو باندو کې سیستماتیک کنټرول او څار نه لري.
یو شمیر افغانان چې د امریکا د ویزو لپاره یې غوښتنلیکونه ورکړي خو تر اوسه په افغانستان کې پاتې دي اوس په ویره کې ژوند کوي او د اقتصادي وضعیت د خرابېدو له کبله هم غواړي چې ډېر ژر له دې هېواده ووځي. کیانوش چې په افغانستان کې د امریکا په یوه حساسه پروژه کې کار کاوه باید د کابل د سقوط په لومړیو ورځو کې له افغانستانه وتلی وای خو د کابل په هوایي ډګر کې د ګډوډۍ له وجې پاتې شو او اوس پټ ژوند کوي. نوموړي له وال ستریټ ژورنال سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي چې وزګار دی، د ژمي له راتلو سره د خوړو لپاره څه نه لري او له یوه تیاره برخلیک سره مخامخ دی. متحدو ایالاتونو او متحدانو په همغې بې نظمۍ کې له 100,000 زیات افغانان له افغانستانه وایستل چې له 70,000 زیاتې امریکا ته رسېدلی دي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د هغو خلکو له ډلې چې د امریکا تابعیت لري څه کم 10 کسان تر اوسه هم په افغانستان کې پاتې دي. امریکا په 13 میلادي میاشت کې له قطر سره یو موافقه لاسلیک کړه چې له مخې د خلیج د هیواد په افغانستان کې د امریکا د ګټو استازیتوب کوي. د دې سند له مخې قطر دا هم منلی چې په کابل کې په خپل سفارت کې د امریکا د ګټو ساتونکو څنګه پرانیزي، څو د متحدو ایالاتونو د ډیپلوماتیکو مؤسسو او قنصلي چارو ساتنه او څارنه وکړي.
پراپور که مواردل چې د چتر درش پیته سره ډیر هغه کسان چې په امریکا کې پناه منل شوی د لا هم په افغانستان کې دي. طالبان وایي په نیبیار کې په ملګرو ملتو کې د افغانستان د دایمي استازي په توګه د نصیر احمد فایق کومارانه د اصول خلاف ده او دغه سازمان دی بی پری وسی لانجه دی نوښته وي. په ملګرو ملتو کې د افغانستان څوکۍ ته د طالبانو نومان سهیل شاهین اسدی رډو ته وویل د څوکۍ باید طالبانو ته ورکړل شي. دا په داسې حال کې ده چې په ملګرو ملتو کې د افغانستان استازولۍ اعلان کړی دی چې نصیر احمد فایق د غلام محمد اسحق سی پر ځای د افغانستان دایمي استازی ټاکل شوی دی. جزئیات په دې راپور کې.
طالبان په ملګرو ملتون کې د افغانستان د دایمي استازي په توګه د نصیر احمد فایق ګمارنه د اصول خلاف بولي. سهیل شاهین چې تر دې وړاندې ملګرو ملتونو کې د طالبانو لخوا د توقعي تعریفي شوی و، ازادي راډیو ته وویل ملګري ملتونه چې د بې پرېتوب ډالري باید دغه توقعي د طالبانو د حکومت استازي ته وسپاري.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان چوکۍ د اصول لمخې د افغانستان د فعلي حکومت مسلم حق دی چې د هیواد په هر لویشت حاکمیت لري، نو باید دغه چوکۍ د افغانستان د اسلامي امارت حکومت نماینده ته وسپارل شي. د دې چوکۍ یو داسې چا ته سپارل چې نه په هیواد حاکمیت لري او نه د اوسني حکومت څخه استازولي کوي د اصولو او انصاف خلاف ده. ملګری ملتونه یو نړیواله موسسه ده، نو باید خپل بې طرفي ثابته کړي او دغه چوکۍ د اصولو له مخې د اسلامي امارت د حکومت استازي ته وسپاري.
دا په داسې حال کې ده چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي غلام محمد اسحاق زی له استعفا وروسته په ملګرو ملتونو کې د افغانستان رسمي سیاسي استازولۍ په خپل ټویټر پاڼه د فایق ټاکنه تایید کړې ده. په ټویټ کې لیکل شوی په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ خبر ورکوي چې مستشار نصیر احمد فایق په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د استازولۍ رهبری پر غاړه اخیستې او رسمي چارې مخته وړي. نصیر احمد فایق پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې دغه مسؤلیت د ملي ګټو پر بنسټ منلی دی. هغه ویلي دغه ستر مسؤلیت په سختو شرایطو کې پر غاړه اخیستی دی او هڅه کوي د بیکارۍ، لوږې، فقر او د بشري حقونو د نقص په اړه د افغانانو غږ د دې سازمان تر غړو هیوادونو ورسوي. کته هم څه موده وړاندې ملګرو ملتونو اعلان وکړ غلام محمد اسحاق زی چې دغه سازمان کې د افغانستان استازی و دنده یې ورته تمدید کړې ده، خو د نوموړي د استعفا لامل لا نه دی په ډاګه شوی. و موږ غوښتل چې د ښاغلي اسحاق زی د استعفا لامل وپوښتو، خو په دې کار بریالي نه شو. په ورته وخت کې په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیر او سیاسي فعال شکریه بارکزی وایي په اوسني وضعیت کې نه د طالبانو حکومت او نه هم د افغانستان مخکنی ولسمشر ملګرو ملتونو ته د نوي استازي د معرفي کولو صلاحیت لري.
د افغانستان د قوانینو پر بنسټ او بین المللي قاعده او قانون او رویه هم همدارد چې کله په یو اداره کې مخصوصا هغه ادارې چې افغانستان باندې دي لومړنی مسؤول کس په هر دلیل څه مریضي وجهي څه استعفا او څه هر شی چې د کار نه لاس په سر شي، نو دویم کس په هغه اداره کې اتوماتیک ډول باندې مسؤلیت ورته وردغاړي کیږي. نو دا موږ وغواړو نه غواړو په اوسنۍ شرایطو کې کوم څوک چې د افغانستان په نمایندګۍ نیویارک کې د اسحاق زی څخه وروسته و په هغه خپل نفر بلل کیږي او ټول مسؤلیت هغې ته باید وسپارل شي.
وروسته له هغه چې تیر حکومت سقوط وکړ، طالبانو د قطر دفتر غړی سهیل شاهین ملګرو ملتونو کې د دایمي استازي په توګه معرفي کړ. خود طالبانو دغه غوښتنه د ملګرو ملتونو د باور لیکونو کمیټې لخوا رد شوه. په دې وروستیو کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د ملګرو ملتونو کلنۍ ناسته کې د وینا غوښتنه کړې وه چې د دغه سازمان لخوا ونه منل شوه. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان د طالبانو د حکومت له حاکمیت څلور میاشتې وروسته او د دې ډلې لخوا د سرپرست کابینه اعلان سره لا هم هیڅ هیواد د طالبان حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د کونړ سلطان ولسوالي اوسیدونکو وایي له تیرو څو ورځو راهیسې پاکستاني ځواکونه د دوی پر سیمه د توپونو ډزې کوي. دوی وایي چې یو تن ټپي شوی، خلکو ته مالي زیانونه اوښتي دي. بل لور ته وړ مشپه د همدې ولسوالي په چوګام سیمه کې د ډرون برید حمله شوې ده. جزئیات په دې راپور کې.
د کونړ شلتن ولسوالي چې له تیرو یولسو کالو د پاکستاني ځواکونو د توپچي بریدونو سره مخ ده، د سیمې اوسیدونکو ویل تیرو درې ورځو یو ځل بیا پاکستاني ځواکونو د خپلو درنو وسلو خولې شلتن ته راړولي او هر ورځ لسلو زیاتې مرمۍ راولي چې خلکو ته د مالي زیانونو اړولو ترڅنګ یو تن ټپي کړی هم دی. د سیمې اوسیدونکي امان الله همت ازادي راډیو ته وویل د طالبانو واکمنېدو سره خلکو هیله درلوده چې دغه بریدونه به بند شي، نو ځکه بیرته خپلو کورونو ته ستانه شو. د هغه په خبره که توپچی بریدونه همداسې دوام وکړي نو خلک اړ دي چې په دې یخ ژمي کې خپلې مینې پرېږدي.
تقریبا درې ورځې کېږي چې د شلتن ولسوالۍ د چوګام دره باندې د پاکستان لخوا نه توپونه او راکټیز بریدونه کېږي چې په هره ورځ کې د سل نه تر یو نیم سلو پورې توپونه راتوغول کېږي. خو توپونو کې یو نفر ټپي او یو اندازه څاروي مړه او کورونه ویجاړ شوي. تقریبا د سار نه تر اوسه پورې د مکل له مرمۍ لا نه دي راغلي. که چېرته راشي نو خلک مجبور دي چې دغه ساحې نه خپلې کډې
خلک وای. د شلتن ولسوالۍ چوګام کې د بې پیلوټ الوتکې برید هم شوی خو چاته پکې ځاني زیان نه دی اوښتی. په شلتن کې د ډرون برید په اړه په ټولنیزو رسنیو او یو شمیر اردو ژبو ویبپاڼو کې هم خبرونه خپاره شوي دي. د ټرایبل نیوز په نوم ویبپاڼې لیکلي چې یاد برید د پاکستاني او طالبانو د مشر ملا فقیر محمد پر کور شوی خو برید کې چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتي. په کونړ کې یو شمیر طالب چارواکو د نوم نه ښودلو او غږ نه ثبتولو په شرط ازادي راډیو ته منلی چې په چوګام کې ډرون برید شوی، خو د طالبانو ویان بلال کریمی بیا وایي چې پر شلتن ډرون برید نه دی شوی. ښاغلي کریمی رسنیو ته منلی چې پر شلتن د پاکستان لخوا د توپونو ډزې شوي. کونړ کې د طالبانو لخوا د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل د پاکستاني ځواکونو توپچي بریدونو ځایي اوسیدونکي ستونزو سره مخ کړي او په یادو بریدونو خپل مشران خبر کړي دي.
د پاکستان د طرف نه دغه توپونه راځي او په هغه کې یو قسم ولسي یو کس پکې زخمي دی او د خلکو کورونو ته هم څه ناڅه زیان رسېدلی. مالونه ځکه دغلته دغه غاړه کې خلکو بانډې دي، مالونه دي، نو خلکو ته واقعتا چې ډېر تکلیف دی. مشران په دغه موضوع باندې خبر دي، نو انشاءالله هغوی به دغه موضوع د دغه جانب مقابل سره په خپل ترتیب باندې انشاءالله حل کوي.
تر اوسه پاکستاني وسلوالو طالبانو او پاکستاني حکومت د یاد ډرون برید په اړه څه نه دي ویلي. پاکستان د نوو توپچي بریدونو په اړه هم کومه څرګندونه نه ده کړې.
نړیوالو چاپی خبرونو په خپلو تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي کته نه ورته لرو.
فارین پالیسی خبرونې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان له ماموریت څخه د افغانستان د پرزول شوي جمهوریت د دایمي استازي د تلو په اړه یو ریپورت خپور کړی. غلام محمد ساقزی د جولای په میاشت کې د پرزول شوي ولسمشر اشرف غنی لخوا په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي په توګه ټاکل شوی و او له هغې وروسته چې غنی له افغانستان ووت او حکومت د طالبانو په لاس نسکور شو هم په ملګرو ملتونو کې د افغانستان په څوکۍ خپلې دندې ته دوام ورکوه. اوس په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د پرزول شوي جمهوریت استازولۍ ویلي د دې ماموریت مشري به د ماموریت پخوانی وزیر مختار نصیر احمد فایق د شارزدافیر په توګه کوي. فارین پالیسی لیکي دا مهال په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د پرزول شوي جمهوریت د استازولۍ سربیره په نړۍ کې د افغانستان ګڼې نورې ډیپلوماټیکې ادارې هم فعالې دي. کونسلي چارې مخته وړي او د فارین پالیسی په وینا په غیر رسمي توګه لویدیځو چارواکو ته خبرداری ورکوي چې د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني. خو خبرونه د سینو با خبرو سرچینو په حواله ویلي اساکسی پر دې هڅو خپل باور له لاسه ورکړی وو. خبرونه د یو افغان ډیپلوماټ له خولې چې نوم یې نه دی یاد شوی وایي اساکسی فکر کاوه چې نور په افغانستان کې داسې کوم حکومت نشته چې دا یې په ملګرو ملتونو کې استازولي وکړي. خپل غلام محمد اساکسی په دې اړه چې ولې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي له څوکۍ استعفا وکړه څه نه دی ویلي، خو فارین پالیسي ویلي چې نوموړي د ملګرو ملتونو د سازمان دننه کومه بله دنده ترلاسه کړې ده. د افغانستان روغتیایي سیستم د نړیدو په پاڼه ولاړ دی. دا د ډیپلوماټ خبرونې دی ویلې کني سرلیک دی. لیکنه پر دې راڅرخي چې د افغانستان دولتي روغتونونه د امکاناتو او درملو له کمی سره مخ دي. د کورونا په وړاندې مبارزه په ټپه درېدلې او په خوارسواکۍ د اخته ماشومانو شمیر له یوې ورځې بلې ته ډېرېږي. خبرونه په کابل کې د اندرا ګاندي د ماشوم د روغتیا د روغتون د مرستیال محمد لطیف له خولې وایي دوی ته په تیرو څلورو میاشتو کې په خوارسواکۍ اخته 3000 ماشومان وروړل شوي چې له دوی څخه 2500 بستر شوي او نورې په کورونو کې تر درملنې لاندې دي. د افغان ډاکټر ډیپلوماټ ته ویلي دوی خپل خاورې او مسلک ته ژمن دي او له همدې کبله په نشته امکاناتو کې خپل دندې ته دوام ورکوي. ډاکټر محمد لطیف زیاته کړی چې د روغتون کارکوونکو ته 15 میاشتې کېږي تنخواګانې نه دي رسیدلې او په روغتون کې د خوارسواکۍ لپاره د خوړو د ځانګړو کڅوړو په شمول درمل او د اړتیا وړ توکي په کمیدو دي. وال سټریټ ژورنال بیا په یو رپورت کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په حواله ویلي چې افغانستان کې شاوخوا 13000 ژباړونکي او نور هغه چې له امریکایي ځواکونو سره یې کار کړی او د امریکا بیزو ته یې غوښتنلیکونه سپارلي پاتې دي. ورسپانې ویلي دا لومړی ځل دی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د خپلو هغو افغان همکارانو په اړه چې شاته یې پریښي شمیرې ورکوي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په ویانا کې د ایران د اټومي موافقې په اړه د خبرو د وروستي پړاو په پای کې د امریکا د حکومت ویچک پوری چارواکي خبرداري ورکړی دی چې ایران د اټومي وسلې د جوړولو لپاره د اړتیا وړ غنی شوی یورانیم تولید ته ډیر نشته شوی دی. له بلې خوا اروپایي ټولنې ویلي دي چې په دې خبرو کې له تخنیکي پرمختګ سره سره دوی په ډېرې تیزۍ سره د واټ پای ته د رسیدو په حال کې دي. په دې اړه نور جزئیات ته احمد تکل پورا پور کوي.
په ویانا کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د پرونیو خبرو له پای ته رسیدو وروسته متحدو ایالاتونو وویل د اټومي وسلې تر جوړولو د ایران لاره ډېره لنډه شوې ده. یو جګپړی امریکایي چارواکي پرون د خپل نوم نه ښودلو په شرط خبریالانو ته وویل متحد ایالات باور لري چې ایران د یوې اټومي وسلې د جوړولو لپاره په لوړه کچه د اړتیا وړ غنی شویو یورانیمو تولید ته ډېر ورلنډ شوی دی. د ولسمشر بایدن د ادارې د چارواکي په دې اړه چې ایران به د هدف ته کله ورسیږي دقیق وخت ونه خود، خو ویل چې دا ډیر لنډ وخت دی، دومره لنډ چې د منلو وړ نه دی. تهران او د اټومي انرژي نړیوالې ادارې د چهارشنبه په ورځ موافقه وکړه چې تهران ته نږدې په کراچ ښار کې د تیسا په نوم د ایران په اټومي تاسیساتو کې د تفتیش لپاره لګول شوې کمرې بدلې کړي. دا کمرې په جون میاشت کې په هغه برید کې زیانمنې شوې چې ایران یې پر اسرائیلو واچوله، خو په ویانا کې د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر رافایل ګروسی پرون د دې کمرو د حافظې د یونټ د ورکېدو په برخه کې شک څرګند کړ.
It is absurd to believe or to say that the
دغه خبرې منل به ډېر بې معنا وي کوو وی چې د IAEA د کمرو په وسیله به تخریبي عمل شوی وي. دوهم دا چې دا کمرې د مخابره یا رادار کوم سیستم نه لري چې د دوی د اداله مخي کار ترې اخیستل کېده. زه غواړم خپل ځان اداره کړم ځکه دا ما خورا زیات تورېږي چې یو څوک وایي چې د اټومي انرژي نړیواله اداره په دې ډول کارونو کې لاس لري.
بلخوا هغو اروپایي هیوادونو چې د 2015 کال د اټومي موافقې د احیا لپاره له ایران سره خبرې کولې پرون وویل چې په ځینو برخو کې تخنیکی پرمختګ شوی، خو دوی خبرداري ورکړ چې دا خبرې په ډېرې تیزۍ سره د واټ پای ته د رسیدو په حال کې دي. پرون په ویانا کې د دې مذاکراتو د وروستي پړاو په پای کې برتانیا، فرانسې او جرمني په یو ګډ بیان کې چې بیګا خبر شو ویل چې په تیرو 3 ساعتونو کې یوازې تخنیکی پرمختګ شوی، خو دا د مذاکراتو ګډونوال بیرته هغه ټکی طبيعي چې په جون میاشت کې ور رسیدلی وو. د ایران د اټومي تړون د خوندي کولو لپاره د خبرو لړۍ
په اپریل میاشت کې پیل شوه، خو په جون میاشت کې د ایران د ولسمشرۍ له انتخاباتو وروسته څو میاشتنۍ وقفه پکې راغله او بالاخره د نومبر په وروستیو کې دا لړۍ بیا پیل شوه. تاسو له پیغامونو.
السلام علیکم، زه د وردګو نه د سپتماس کې یم. دلته د یونیسف د خانم مسکینانو خلکو ته، معیوبو خلکو ته د کمک یوه پروسه راغلې وه، خو د یونیسف هغه کارکوونکی ډېر پټ په دو کلیو کې تاو شوی، چېرته چې خپل خیښ او دوست او قوم و هغه یې نیولي، او با وجود چې هغه ښه دارا واله دوکانداران دي، موټر واله دي، او هغه څوک چې معیوبان هم دي او مسکینان دي، هغه یې تپریشي دي، سخته به انصافي یې کړې ده. ډېر معلول او غمګین دي خلک په دو باندې، ډېر افسوس په مایسه شو. السلام،
زه انذر ګل د هلمند ولایت څخه زه خبره کوم. د هلمند په ولایت کې داسې اصراري حالت راغلی دی چې نه دولتي ماشونه شته، چې موږ ته راکې دا درې میاشتې کېږي چې ماشونه نشته. اوس په دولتي اسرائیلو کې پراته چې نمرې نه لرو، هم دوی راځي دغه تعمیران زموږ څخه اخلي او خپلوانو ته یې ورکوي، هغه کسانانو ته یې ورکوي چې دوی یا د دوی سره په جنګ کې یا زلمه کې ورسره کړي. دا ټول دوی داسې لږ درګې ایسی دی چې د دوی مشران ورباندې خبر دي که نه دي. هر زور واقع راځي، هر سری ته درېږي، او د اسرائیل څخه خلک په زوره باسي. د یوې خوا څخه ماشونه نهشته، عیال موږته ژاړي چې یو شی ورته برابر کړو، د بلې خوا څخه دوی موږ باسي نه نمره شته نه ځای شته. دا زما خبرې تر لوړو مقاماتو پورې ورسوي چې د هلمند کې ډېره بده حوزه روانه ده. وسلام.
دا وکیم د پکتیا ولایت نه مشکل همدا ده چې بېریبا شبکې کار نه کوي، او تاسو نه هیله کوو د شبکې روکې. وسلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنه ویب ټول افغانستان کې اوري. تر اتنې موجو وروسته ولایت په ولایت پروګرام درو. دا پروګرام میدان وردګ ته ځانګړی شوی دی. دا بحث پرون له ازادي راډیو په مستقیم ډول خپور شوی دی. لنډه برخه یې وړاندې اوریدلی شئ. کوس په کندوز ته مخه کړو. په کندوز ولایت کې د کروندګرو لیوالتیا د لیمو د وړو باغونو جوړولو ته زیاته شوې ده، ځکه چې په دې ولایت کې ښه نتیجه ورکړې ده. په کندوز ولایت کې هغه شمیر کروندګر چې د لیمو باغونه لري وایي چې د لیمو له حاصلاتو او عوایدو خوښ دي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
دا د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ اړوند په برزنګي سیمه کې د لیمو وړوکی باغ دی، او په دې باغ کې کابو شپېته د لیمو ونې ولاړې دي، او د باغ شاوخوا یو نیم متر دیوال راتاو شوی او سر یې په پلاستیک پړ شوی تر څو د ژمي سړه هوا د لیمو ونې وچې نه کړي. 45 کلن عبدالستار لاګیا د لونو څخه لیمو راټولوي. هغه ازادۍ راډیو ته وویل چې په یو جرب ځمکه کې د لیمو باغ جوړ کړی او له سګنی حاصل څخه خوښ دی.
تجاران دلته پسې راځي، د دغه سخنې وړي خوندست تخلیه کوي. دغه یو غټ لیمو د دې فصل خو په یو کال کې دی، تقریبا 8 منه 10 منه 12 منه هم کوي. دا زما ونې چې ګوره کوچنۍ دي، واړې دي نه، مخ ته فصل پورې 8 منه فصل کوي. خامخا دا ماري فصل کوي، هغه بیا ته غټواله پورې ده. داسې چې غټې ښه مځکې قوي کوټ ورکې سره ورکې کوي، 10 منه هم کوي.
د نوموړي ولسوالۍ د شیرخان بندر سیمې د محمد نبی په نوم یو بل بڼوال بیا وایي چې د نورو کرنیزو محصولاتو په پرتله د لیمو عواید ښه دی.
حاصلات یې ماشاءالله ښه دی، بس ښه دی، خوندور دی.
څومره ونې لري ته؟
40 ونې.
د کال څومره حاصل تر ناخلې؟
د کال هره درخته 10 منه 15 منه دغسې کوي. عاید یې ښه دی، بس وړو یې کله یې ماسب تړو، کله یې کندوز تړو، بس حالت یې خرڅوو. هو، یو 10 کاله کېږي.
د کندوز ښار اړوند د انګورباغ سیمې د نصرالله په نوم یو بل بڼوال وایي په یو جرب ځمکه کې د لیمو باغ جوړ کړی او 6 کال ورڅخه 500 منه لیمو راټول کړي دي.
د لیمو حاصل چې دی ډېر دی، په دې چې ځمکه کمه نیسي او حاصل ډېر کوي. نو دغه باغونه چې موږ جوړ کړي دي، په خپل هم جوړ کړي دي، خپلو تجربو نه استفاده کوو. که چیرته موږ سره زراعت او موږ حمایت وکړو، کېدای شي موږ دا باغونه توسط ورکړو، نور هم ډېر شي، موږ عواید نور هم ډېر شي. خو تر اوسه پورې دغه بخش هېڅ توجه نه ده کړې. 6 کاله حاصلات ښه، ماشاءالله نظر د نور کلونو حاصلات یې خو.
کروندګر وایي د لیمو یوه ونه له اته منو نیولې تر لس منو پورې لیمو نیسي او اوس مهال دوی اوه کیلو لیمو په بازار کې په شپږ سوه افغانۍ پلوري. د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي وایي د لیمو باغونو په دې ولایت کې ښه نتیجه ورکړې او په نوموړي ولایت کې په پنځه څلوېښت هکتار ځمکه کې د لیمو باغونه ولاړ دي. د معلوماتو له مخې د لیمو باغونه د مرکز په شمول د دې ولایت په خان آباد، امام صاحب، دشتیارچی، قلعزال، چهاردره، ګلتپه، اختاش او علي آباد ولسوالیو کې موجود دي.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
اته بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي د افغانستان په اړه د بحث لپاره د اسلامي همکاري د سازمان په غونډه کې برخوال اسلام آباد ته روان دي. ټاکل شوې ده چې سبا د سعودي عربستان په بلنه د اسلامي هیوادو د همکاري سازمان په فوق العاده غونډه کې چې په اسلام آباد کې کیږي، د دې سازمان د اووه پنځوس غړیو استازي، د بهرنیو چارو وزیران او ډیپلوماتان په دې خبرې وکړي چې په افغانستان کې د بشري بحران د حل لپاره څه کولای شي. د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM وایي د افغانستان د روان اقتصادي بحران تر ټولو لویه سربه به کډوالو افغانانو ته متوجه وي. IOM پرون پر خپل ټویټر په یو بیان کې ولیکل چې تمه ده هغه افغانان چې له بهره راستنیږي او یا په کور کې دننه بېځایه شوي د هغو افغانانو له ډلې وي چې د دې اقتصادي بحران له کبله تر ټولو زیاته ضربه ویني. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د جګړو له کبله د رواني ضربو یا ټروما له زیانمنو ناروغانو سره مرسته یې لومړی توپ دی. په افغانستان کې د روغتیا د نړیوال سازمان یا WHO د دفتر د معلوماتو له مخې په ټول هیواد کې اوس مهال د ټروما د علاج او سلو دیرش مرکزونه فعال دي. له ایران سره د 2015 کال د اټومي موافقې د احیا لپاره په خبرو کې ګډونوال اروپایي هیوادونه خبرداری ورکوي چې په دې اړه مذاکرات په ډیرې چټکۍ سره د واټ پای ته د رسیدو په حال کې دي. د عراق په شمال کې د سختو سیلابونو په نتیجه کې د دریو بهرنیانو په ګډون دولس تنه مړه شوي دي. اوسم ولایت په ولایت پروګرام.
ولایت په ولایت له ازادي رادیو سره.
ولایت په ولایت خبرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم. ولایت په ولایت خبرونه مونن میدان وردګ ته ځانګړې ده. زه اسمت ساروان یم او د خبرونه د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. میدان وردګ د کابل په لویدیس کې پروت دی. پر کابل سربیره دا ولایت له پروان، بامیان، غزنی او لوګر ولایتونو سره پول لري. مساحت یې لس زره درې سوه اته څلوېښت کیلومتر مربع دی. میدان شهر مرکز دی. د میدان وردګ ولایت اکثره اوسیدونکي په کرنه او په ځانګړي ډول باغداري بوختي. منې دغه ولایت تر ټولو مهم پیداوار دی. د دې ولایت اوسیدونکي سره لدی چې د کابل په شان لوی ښار ته په لنډ واټن کې پراته دي، د خپل کرنیزو محصولاتو لپاره د بازار موندنې غوښتون کړي. عموما د حاصلاتو په محل د دوی د میوه بیه خورا ټیټه وي. په ورستیو کلونو کې په دې ولایت کې یو شمیر سړې خونې جوړې شوې، خو د میدان وردګ د میوو د ساتنې لپاره کفایت نه کوي. په روانه خپرونه کې به د دې ولایت پر ستونزو او حل لارو خبرې وکړو. د میدان وردګ د اطلاعاتو او کلتور رئیس صفی الله رائد مو میلمه دی. رائد صاحب، سره له دې چې د میدان وردګ د اکثرو خلکو گزاره په کرنه او باغداري ده چې مخکې مې هم ورته اشاره وکړه، خو په وروستیو کې د بېوزلۍ، بېروزګارۍ او ورسره جوخت د جنسونو د بیو لوړېدو د دې ولایت پر خلکو لکه په نور افغانستان کې چې اخیس کړی دی، دی ولایت کې څومره اخیس کړی دی؟
یقینا دا خو عمومي خبره وه په ټول هیواد، بلکې اکثره د نړۍ په هیوادونو کې دغه بیې لوړې شوې وې. یوازې افغانستان او بلکې میدان وردګ ولایت نه و، خو د دې ولایت وګړي هم دغسې په تکلیف او مشکلاتو کې و. رښتیا هم څه کال یو خو وچکالي هم وه، د باغونو میوې هم کمې وې او ورسره قیمتي هم راغله. نو خامخا ستونزې به وي.
کومه احصایه نه لري چې څومره خلک به همدغه وچکالی قیمتي د نړیوالو مرستو کمیدو تحول په خپل رول لري کنه ک سید سیډر جنگونه ونشول لیکن ل رواني نظر تاثیر لري د افغاني ورزش ټیټ شو نو دغه ټول عوامل سبب کیږي چې د خلکو اوقات تریخ شي تاسو کوم سروې لري چې څومره خلک به روزګار شوي دي یا مشکلات زیات شوي دي اقتصادي مشکلات
میدان وردګ ولایت کې تر ډېره کچه ستونزې ډېرې نه وې یو علت دا و چې دلته ډېرې ولسوالۍ تر پخوانه د طالبانو په ولکه کې وې یوازې میدان ښار بازار او ولایت مقام تاسو بلد یاست دغه ځای چې و د تېر حکومت په لاس کې و دا تحول ډېر اثر ونه کړ په دغه باندې هغه هم د یوې ورځې خبره وه چې ماسپښین یا مازدیګر میدان ښار ونیول شو سبا کابل ته بیا خلک ننوتل ولې دا تحول په عموم کې دومره غټ هغه نه در راوستل اثر نه غورځولی دا قیمتي چې وه هم تاسو څارئ میډیا څارئ عموم کې خو په ټول نړۍ کې ډالر پورته شو او لږ قیمتي راغلل او دلته چې په افغانستان کې ځینې کړې لاسه دغسې یو پېښه وشوله چې ډالر او بای پورته شولې نو هغه په بازارونو باندې اثر یې کړی وي دوه درې ورځې به وي ډېر نه ده
نړیوالې موسسې وایي چې له ډېرو کورنیو سره یې د ژمي په خاطر مرستې کړې دي څومره مرستې ستاسو په ولایت کې شوي دي
د ډبلیو سی مسټې لخوا تقریبا 5000 کورنیو ته دلته په میدان وردګو ولایت کې مرستې کیږي ورسېږي میاشتې سر میاشتو اخر کې او ډېر ښه پروګرام یې زموږ هم مرسته ورسره کوو د نظام پوره توګه ورته اماده ده نو دا مرستې روانې نورې موسسې هم شته د حکومت لخوا نه هم وخت په وخت مرستې کیږي نو بیا هم ځینې ستونزې به وي ځکه ځینې ولایتو کې کېدای شي یا ځینې ولسوالیو کې کېدای شي هغه ډېر مستحقین خلک پاتې وي ګیلې او شکایتونه شته دغه لپاره هم د حل لارې لټولې دي امید شته چې راتلونکي ټولو ته ورسېږي
ځینې خلک شکایت کوي رایت صاحب چې مرستې مستحقو کسانو ته نه رسیږي او ادعا لري چې طالبان هڅه کوي چې لومړی د خپلو وژل شویو کسانو کورنیو ته مرستې ورکړي دا ادعا څومره دقیقې دي
نه خیر دا ادعا خو ډېره بې بنسټه ده ځکه چې د دبلیو سي موسسه چې د خپل انجینران لري خپل همکاران لري دوی کلیو ته ځي ولسوالیو ته ځي جوماتونو ته ځي هلته مستحقین خلک ویني
د خالدزي صاحب له خبرو شاید هدف یې دا و چې کرایې لوړې شوي دي دا عموما په اکثرو ځایو کې همداسې کیږي چې کله یوه پلمه جوړه شي او چاته چې دا د ډالر لوړ شول نو بیا قیمتونه لوړوي خو چې کله بیرته هم د ډالرو ارزښت کم شي بیا هم نه ټیټوي دا په یوازې د ډالرو په برخه کې داسې نه ده که د تیلو بیه یو ځلې په دنیا کې زیاته شي نو ټانکونه یې بیه لوړه کړي بیا چې په دنیا کې بیه ټیټم شي دوی نه ټیټوي تاسې دوی ته څه وایست
رښتیا هم دا څو ورځې ما خپله هم ولیدله کله چې ډالر لوړ شول د موټرو کرایې هم لوړې شولې ځینې دوکانونو خپلې بیې هم لوړې کړې وړه درې سوه څلور سوه توپیر باندې لوړ خرڅ شول نو دا یو ستونزه ده رښتیا هم دا کوم بدبختانه زموږ په ټولنه کې که څه هم اسلامي ټولنه ده خو دغسې یو ظالمانه چلند کیږي له عوامو سره له عام ولس سره نو دا د نظام د موجوده نظام دنده ده چې دوی باید دغه بیې بېرته زر کنټرول کړي ځکه دوی چې یوه رپورټ کې نو بیا تر څو چې دوی ته ونه ویلی شي دوی چېرته بیا کموي دا ستونزه شته خو تاسو به خبرونه اورېدلي وي د ریاست الوزرانو فرمان نغله دوی دغه د بایو لپاره د لوړېدلو لپاره چې دوی بېرته کنټرول کړي او کمې کړي دغه لپاره کمیسیون ټاکل شوی ده نو ډېر زر به دا بېرته ارته سره سم شي انشاءالله
تاسو په خپله څه فکر کوئ چې حل لاره یې څه ده چې بایې بېرته کنټرول شي
حل لاره یې دا ده چې په نړیوالو بازارونو کې حکومت باید خپله ډېر څه واخلي ډېر دا اولیه مواد چې ورته وایي خوراکي دا باید ډېر واخلي لږ نه چې ټول بازار دوی په خپله وړاندې کړي نو تجاران باید دې کې کار ونه لري دغه تجاران چې ژمن خلک وي هېواد ته ژمن وي یعنې ځان سره ژمن خلک وي هماهنګي سره ولري نو تر څو چې دوی هغه اولیه مواد دوی راوړي خپله په کم توپیر باندې بېرته بازار ته وړاندې کړي بیا بازار خلک دوکانداران خپله کولی شي دوی باید ټیټ کړي
بله تاسو وایئ چې تیر نظام اطراف ته ولسوالیو ته توجه نه کوله لیکن په دې برخه کې تاسو ته د تور ګوتې نیول کیږي چې تاسو اجازه نه ورکوله سړکونو ته پروژو ته خو اوس چې ستاسو حکومت دی او دا مشکل هم نشته چې کومه سیمه د چا په لاس کې ده ستاسو په برخه کې ویل کیږي چې پیسې نه لري نړیوال له تاسو سره مرسته نه کوي نو په کوم ډاډ و اطمینان تاسو خلکو ته وایئ چې که هوا ښه سو نو ډېر کارونه به وشي
دا خو تروسه د پټي سار دا خامخانو د شل کال جګړه شوی دا دونه مشکلات ستونزې خو به وي نو امریکا هم دونه زر زر نه کوي چې موږ هغه پیسې را آزاد کړي خو امید ډېر شته داسې ښه خبرونه لرو خزیر لرو ان شاء الله د خپل هیواد لپاره د خپل هیواد د آبادو د سمسورتیا لپاره موږ ډېر خزیر لرو زه څومره خبرېږم ان شاء الله دغه ستونزې به نه وي ولې دغه اندېښنې شته خو یوازې امریکا خبره نه نور نړۍ ده بې نړۍ نه کیږي نه دوی بغیر له موږ نه کیږي دوی موږ بغیر له دوی نه کیږي دا نړۍ یو کله ده او کله کلی کې چې کورونا وي نو خامہ خبره راشه درش سره لري دغه ستونزې به ان شاء الله مشاور ته متوجه هم دي دغه به حل شي او پاتې شو تاسو یاد کړئ چې په خامہ موږ دې معنی ګرځول نه خیر موږ نه ګرځول موږ خو ټول خیره بنسټونه یا مؤسسات یا هغه بیا رغونه کارونه چې کوم کېدل وي ته موږ لبیک ویلې دي موږ په سیمو کې ډېر ځایونه کلینیکونه جوړ شوي دي ډېر ځایونه لیسې او مکتبونه جوړ شوي دي ډېر ځایونه سرکونه موږ خپل جوړ کړی دي په کمو امکاناتو باندې
خلکو ته د کار او روزګار د برابرولو لپاره څه پروګرام لري او آیا امکانات هم لري
هو ولې نشته امکانات شته هڅه شته هیڅ نه دي خو دلې موږ خو یو خبره باید وکړم چې په میډیا کې پر رسنیو کې یو خبره کیږي چې دا نظام هم شمول نه دا یا د تیر نظام د تیر ادارې خلک لري شوی دي په ځای نو خلک راغلي دا دغه یعنی د منلو خبره نه ده کله چې د خپل ریاست خبره وکم اطلاع فرهنګ ریاست ته یوازې یوازې د اسلامي مرض نظر راغلی هم که مثلا دیش دوه دیش کسان پرسنل لري نو هغه یو دیش یا دیش کسې دی په خانه ادارې یوازې راغلی یعنی ټول هغه په ځای دي او وس هم موږ هڅه کوو چې دا کوم کسان چې تیر حکومت نه غلې د بل شکایتونو بل بل غوې ته زمينه نه مساعده وکړ نو هغه ته هم موږ کار برابر او امید شته نو دا خو ما وخت د دې پټي سار دا څنګه دی وي خو موږ ژوندته لرو باور لرو هیواد ته ژمن یو هیواد تر مومین دا هیواد اب آبادو د خپل هیواد دا او نړۍ له هم دا غوړ دي موږ مرسته کوي چې همکاري وکړي د رغونه لپاره راشي هغه تیر په تیر د وسخنو خامخه خامخه چې دومره جګړه شوی دومره ستونزې به وي خو تر دې نورست به دې موږ تر داسې چلندونه کې چې بیا د جګړه راوږيږي بیا دوی د سیاسي چلندونه کې چې دلته بیا آبادی راشي او امن راشي او یو خپلواک او آزاد نظام وسیږي
بله رئیس صاحب د طالبانو حکومت په ځینو ولایتونو کې د نجونو ښوونځیو ته اجازه ورکړې چې تر 12 پورې پکې تدریس وشي ستاسو په ولایت کې آیا اجازه ورکړې ده
زمونږ د ولایت خو تر شپږم وو پورې تللې او تر 12 پورې اجازه لا نه و یو خدا دې چې اوس د اخیری امتحان نو وخت شول امتحان ته دغه معلومات زه ولانه لرم چې به تللې کده نه تللې خو نو اوس خو امتحان نه هم وشل پارسي هم ورکړل شوی نو د تپسرلیا پورې به امید شته چې ټولو ولایتو کې یوازې ځینې ولایتونه نه ټولو ولایتو کې به دا د نجونو د تعلیم سلسله هغه حل شي
بل تاسو مخکې ویل چې دنیا یو کلی دی یعنی دا ډېر مهم درک دی چې د طالبانو حکومت هم دا موضوع اوس درک کوي چې ټوله دنیا اوس یو کلی دی یو بل سره اړیکو پرته گزاره څوک نشي کولای په یوازې توګه په جزیره کې نشي اوسېدلی لیکن همدغه د نجونو مسله یو دلیل دی چې نړیوال ستاسو حکومت په رسمیت نه پیژني چې حکومت مو په رسمیت نه پیژني طبعا ستاسو ستونزې هم ډېرې شي د افغانانو ستونزې هم ډېرې
شي یو
دلیل دی یو دلیل
و دا د نجونو تعلیم مسله ده موږ خو د تعلیم خلاف نه یو د نجونو تعلیم خلاف نه یو موږ خپل خویندې تعلیم کوي د تعلیم طرفدار یو باید وي چې ځکه یو انجلۍ چې تعلیم کوي هغه سبا مور ګرځي یو مور چې تعلیم کړي هغه سبا اولاد هغه ښه روزي ښه روزنه کوي با تعلیمه انسان روزي جامعې ټولنې ته تاسو به فکر کړئ تیر شلو کلونو کې د دومره جګړې د موږ د بې علمۍ او د جهالت نتیجه وه چې دومره اربکیان دومره مثلا محلي پولیس چې دومره چې هغه په نشه یي توګه اوږده شوي یا نور ستونزې وي هغه ټول د بې علمۍ وجه وه او تیر وکړه یو خبره وکړم دا حقیقت هم د تیر نظام د موږ معارف په ستونې باندې پخایي کې وه د موږ معارف کچه ډېره لوړه نه وه د تعلیمي نصاب کچه ډېره لوړه نه وه او قصدن نړیوال یا امریکا یا نور دا غوښتل چې موږ د تعلیم پاتې شو خو راتلونکي دا ستونزه موږ درکوو موږ نه دا چې د نرانو د نارینهو د هلکانو تعلیم ته وفادار ژوند د نجونو تعلیم ته هم وفادار یو البته د ساتورو د پردي خبره ده دا اسلامي ټولنه دا اسلامي نظام ده
د ساتورو د پردي مشکل خو نو نه ستاسو په ولایت کې دا مشکل وو
دنګ اطراف کې هیڅ مشکل دانو او هر څه روانو خلقي روانو مثلا کاغذ عصري علوم او دني علوم وغیرہ روانو
لا قدر منو اوریدونکو څخه هیله کوم چې د دغه پروګرام لپاره ټلیفون وکړي ځکه چې دا پروګرام ترون په مستقیم ډول خپور شوی وو چې اوس یې تکرار خبرې شي.
اوس په ورشو د میدان وردک د اطلاعاتو او کلتور رئیس ښاغلی صفی الله رایت. رایت صاحب، پوښتنې درته تکرار کوم او کوم په یاد دي، کوم یې رښه زه به در په یاد کوم.
اده هلمند والا تا.
بله
لومړی خو موږ معلومات نه لرو، دای چې کوم ادعا کوي نو زه نشم ویلی دا څومره حقیقت ده او که دروغ ده، نو هغه خو به پرېږدو دا جواب.
لیکن حداقل دا خو ورته ویلی شئ چې په دې اړه به تحقیق وکړي او کار به وکړي که چېرته واقعا
معلومات به وکړو بیا به تاسو جواب درکړو. خو ښه ده چې د هغوی خلک خپله جواب وایي دا څومره حقیقت نه. خو په عموم کې موږ داسې نه کوو، نه داسې هېڅکله نه کوو چې له ولس نه پیسې راواخلو بیا د غزې سړکونه ورغو، نه خپل امکانات لرو.
لیکن رایت صاحب، تاسو وایئ چې امکانات لري، په دې برخه کې موږ کره راپورونه لرو چې لا هم ستاسې کسان په ولسوالیو کې په کلیو کې له خلکو ډوډۍ غواړي. اوس خو حکومت ته وایي ستاسو اوس نو ولې له موږ نه ډوډۍ غواړي؟
دغه معلومات خو ګورئ په ولسوالیو کې یا په کلیو کې اوس خو بېخي دا نشته، بلکې مخکې به وه. مخکې داسې وه چې د ټولنه ټوله مجاهد پروره ټولنه وه، د مجاهدین ټول په همدې ولسونو کې وه، په همده کورونو کې خوندي ول. خو اوس زه دا نشم تاییدولی چې اوس د خلکو نه ډوډۍ وغواړي. خلک بلکې لا وایي چې پخوا مجاهدین ډېر راتلل، اوس نه راځي.
نه، یعنی که چېرته څوک ډوډۍ غواړي دا غیر قانوني کار ده، ناروا کار دی. خو قسم موږ داسې راپورونه لرو، البته دقیق هم دي چې وایي خلک وایي چې راځي اوس هم طالبان ډوډۍ غواړي. خو خیر تاسې نه منئ. د سمدي صاحب پوښتنې ته ځواب وایه چې دی وایي چې مرستې د کلي مشران وړي، پخوا هم همدغه شکایت ډېر
کسان هغه یقینا د کلي پخواني مالکان او مخور خلک، یعنی خانان خلک اخلي. دغه ستونزه باندې موږ غږېدلې ولایت مقام کې غږېدلې د والي صاحب مشري باندې هیئت ټاکلې وته، د مؤسسات سره غږېدلې اړو، د مؤسسو سره چې هغوی دلته کوم مخکې چې کوم دلته مالکان او هغوی تقسیم ویش کول چې هغوی بدل کړي نوي کسانو ته وګوماري تر څو هغوی هغه مستحقین هغه اهل کسان هغه غریب خلک وپېژني او هغوی سره مرستې وکړي. دا څنګه به ډېر زر حل شي ان شاء الله. ټول ولسوالۍ کې
دوی د سید آباد ولسوالۍ د برښنا مشکل هم یادو چې لاینونه یې
په برښنا مشکل باندې به زموږ راوغږیم. سید آباد ولسوالۍ ډېره پراخه او غټه ولسوالۍ ده. دا غزنې چې کوم لاین غزیدلې د برق حد دوی ته تقریبا د نوي کلیو لپاره اوس هم دې برق ورکړای. که څه هم نور ولسوالۍ چې زموږ حق لري هغه دوی ډېر تر اخیسته، خو دوی کېدای شي ستونزه ولري ځکه دا ډېره پراخه او غټه ولسوالۍ ده.
ریاض صاحب چې ویل بامیان ته تللی دی، دا موضوع خو به فکر نه کوم چې تاسو رات کوي.
دا خبره دا مثلا پنشیر ډېر جوړ پاتې شوی، پنشیر کې جګړه نه ده شوې. مثلا دغه سي په بامیانو کې یا بیا زاري سیمه کې هم جګړه نه ده شوې، هغه ځینې جوړ پاتې شوی. حکومت زینه چې د پښتنو سیمې دي یا مثلا هغه کومې سیمې کا یوازې غیر پښتنو سیمې وي، خو چې جهاد کې شوی هلته خامخا د ویجاړي راغلی دی، نو جهاد کې خامخا ویجاړي راځي.
لیکن نه، دا خبر به بل شیم تاییدوي چې تاسو اجازه نه ورکول چې هلته کارونه وشي. د هزاره میشتو سیمو کې چې تاسو نه وي هلته کار کېدو، هغه سیمو کې تاسو وي نه مکتب و نه پروژې وې نه پلچک و نه سړک و، چې هم نه و.
دا خبره خو نه تاییدوم ځکه چې زموږ په سیمه کې کار شوی ده، مکتبونه شته، مدارس شته، لیسې شته، هر څه جوړ شوی دي. یوازې د سړک خبره کوله، که نه سړک کې خو خامخا
یوازې سړک یې نه یادول، نور شیان هم یادول، د نورو شیانو ته اشاره وکړه او دا خبره یې وکړه چې تاسو پې پیسې اخیستې، مثلا که سړک جوړوي تاسو به یو ځان ته حق غوښت، یا که پلچک جوړېدو یا مکتب جوړېدو، په هر شي به تاسو پیسې غوښتې.
دا خبره نو زه نشم پیداوله ځکه زه مستاد سره بلد نه یم، دوی دا مستاد مربوطه چې هغوی څه اصول بلدل، نو دغه به بیا هغوی جواب وایي.
خاصب د انعام الله پښتنې ته راشو دی وای چې د ولسی تړون پروژې نیمګړی پاتې دي په ټولو ولایتونو کې من جمله ستاسو په ولایت کې
بل وو د من ولایت کې هم پاتې دي ټولو ځای کې پاتې دي په دغه باندې کار روان شوی خبرې روان شوی دی خو موسم دغه چې اوس د کارونو نه د ولایتونو کې چې هغه واورې دي یخ د دې ته نو میدان ښار کې هم واوره شوی ده پرون دیګه نو دا به حمل میاش کې ان شاء الله د ټولې پروژې شروع کیږي
بل ځینې داسې پروژې وي چې قراردادیانو یې پیسې اخیستې دي او یعنی ټول پیسې ور رسیدلې دي لیکن کار یې نیمګړی پریښې دي لږ سره خبرې کړې دي
ټول معلومات مو اخیستې دي چا چې پیسې اخیستې دي هغه وایي چې اوس کار نه کیږي دا د واورې موسم ته بهانه جوړی نو خبره کوي چې کار روانو خو دا د اوس موسم یخ ده او هغه ته چې پیسې قسطواره ته ګول پیسې دي مثلا نیم کار شو دي نو پیسې ورکړل شوی دي هغه څنګه دي پیسې هم شته نو دا به هم تر پسله ان شاء الله دوړ حل شي
بل البته دلته یو اندیشنه دام شته چې ممکن تر هغه وخت پورې دا کسان وتلی وي خو خیر د مالداری په موضوع پورې د میدان وردګ په ولایت کې خصوصا د بهسودو په سیمه کې هر کال جنجال دي هزاره او کوچانو ترمنځ تیر حکومت ډیری هڅې وکړي چې دا جنجال دوی حل کړي خو تر پای پورې بریالی نشو تاسو څومره هیله لرئ چې پر راتلونکي پسرلي کې باید دوی ترمنځ جنجال نه وي او دا حقوقي مسله به ورحل کړي
رښتیا هم دا ستونزه وي د کوچان دلته په تیر کلونو کې مونږ ته هم راتلل چې ځینې وخت مونږ حالت هم رسیدګی نشو کولای د غوښتنې ستونزه وي ډېر مشکلات بلل خو اوس ته مشکلات نشته ته خو د کوچان وخت موسم هم نه ده خو زه چې څومره ګومان کوم او باور لرم ستونزه به هیڅ نه وي ځکه خو خو ستونزه په نظام هم جوړول
رئیس صاحب لغه اوریدونکو چې لغمانه ټلیفون وکړ د مهاجرینو په ارتباط دغه ستونزه ستاسو په ولایت کې شته او آیا اوس هم ستاسو په ولایت کې مهاجرو ته زمکیو نمبر ورکول کیږي او که اصلا دا خبرې نشته
دلته مهاجرین ریاست خپل همکاري مرستې شروع کړې دي نمبر خو نه ورکوي البته پیسې ورکوي چا چې کور نه لنګ شوی دغه سروې شوی دا غوښتل کور پیسې ورکوي او دا چې هم غریب غربو ته پیسې ورکوي ولده چې کوم څون ځل ته یاد کړل په لغمان کې اپ میدان خار کې نشته
نو مهاجر ته څوک پیسې ورکوي ستاسو حکومت ورکوي که نړیوالي مؤسسې ورکوي
نړیوالي مؤسسې دي د مشرۍ ورکوي د مهاجر ریاست
درست یو بل مسله چې په ډیرو ولایتونو کې خلک ورسره په تکلیف دي هغه دي روغتیایي مرکزونو ستونزه ده چې درمل نشته پکې ځینې روغتیایي مرکزونه بند شوي دي ځکه چې کارکونکو ته معاش نشته ستاسو په ولایت کې وضعیت څنګه ده
دلته په وایلو کې دا ستونزه څنګه څو که هم نور ولایتو کې دا نور ولایتو کې دا هغه مر نه وځي کوم مقابل ته دې نږدې یو موږ دغه ستونزه نشته ولې او صاحب ته رسیدلې درمل رسیدلې دي دې ته د معلوماتو مخې دې ته ماشينه هم ورکړل شوې دي نو دې ته ترتیب برابر ده د راستین زنه سپیشال لري ولاته کې نه
آیا شون کو ته ماشينه ورکړل شوې دي او کله منتظر دي
نه روان دي شروع دي د منګ ولایت کې خو تقریبا دغه اونې روانه اونې او دراتین کې اونې ماشينه ورکې دي تیر دوه میاشتې دي سندلې او د میزان ماشينه ورکړل شوې دي موږ د ریاست همکارانو ته هم ورکړل شوې دي
بله ډیر مننه دا هم یو جدي ستونزه و د ډیرو خلکو او ډیر خلک ورته منتظر وو
لا قدر منو اوریدونکو څخه هیله کوم چې د دغه پروګرام لپاره ټلیفون وکړي ځکه چې دا پروګرام ترون په مستقیم ډول خپور شوی وو چې اوس یې تکرار خبري شي
رایت صاحب څه وایست ورته
دا دی په هانتو ستونزه په لوړه سطحه ده تحصیلات عالی هم په خپل قانون باندې دوخ دي کارونه کوي فعالیتونه شته یوازې درسونه نشته په ټول هیواد کې په یو وخت شروع کیږي یوازې مطرح زموږ ولایت نه ده بلکې ټول افغانستان مطرح ده ټول افغانستان کې باید په یو وخت شروع شي دوی وایي چې هم قریب باید برابر شي دوی ته انتظار شي دوی ته اعلان خبره
بله ستاسو له څرګندونو رای صاحب معلومی شي چې تاسو د تعلیم طرفدار یاست او وایي چې اته کومه مور چې تعلیم یافته وي نو زوی به یا لور به هم تعلیم یافته وي او ښه تربیه بلري چې په دې عقیده لري نو اتمن به دا هم درته معلوم وي چې کایو ورزم د پانتون ضایع کیږي یو لوی تاوان دی په نور نړۍ کې خو ډیر اهمیت ورکوي چې حتی یو ساعت هم ضایع نشي فکر نه کوي چې د لوړو زده کړو وزارت ش توجه نه لري چې پانتونونه ځندوي
نه دا چې بنوي دي هم په خلک دی ښار خلک دی ژوند خلک دی تر مونږ ډېر دوی هېواد ته ژمن دي، نو خامخا ستونزې به وي، په لوړه سطحه ستونزې به وي. دوی حتی کې د ستونزې حل کې شیخ صاحب عبدالواقی زه پېژنم، نږدې نه پېژنم، هوښیار سړی ده، پوه سړی ده، همداسې د معارف وزیر شیخ صاحب زما استاد ده، زه چې څومره نږدې نه پېژنم، هغه ډېر ضروري د هېواد ته دغه تعلیمي سلسلې ته، نو خامخا به هغوی کار کوي، بوخت دی، فعالیتونه باندې مصروف دي. زه چې څومره معلومات لرم، هغوی د شپې تر یوولسو دولسو بجو پورې په رسمي مجالسو باندې بوخت دي تر څو دغه هېواد ته کار وکړي، یو د حل لارې راوباسي.
مشکل ستاسو په نظر په څه کې دی؟ په پوهنتونونو کې کوم مشکل دی؟
نو دغه ماته ښکاري دوی لکه چې صنفونه جدا کوي او دغه ته ترتیب برابروي. نورې ډېرې ستونزې ماته نه دي را معلومه چې څه ستونزې دي، پوښتنې مې نه ترې نه کړي، خو هغه باید دوی نه وپوښتو.
تاسو ویل چې واوري ورېدلی دي او مخکې مو یادونه وکړه چې په وچکالۍ هم ډېر بد اغېز کړی دی، څنګه څه فکر کوئ چې سږنی ژمی به د وچکالیو ویره او ستونزه ختمه کړي؟
اوس خو چې واوره شوي خلک ډېرو ته خوشحاله دي، مونږ هم هیله لرو چې الله تعالی دې خیر واوري کړي، اولاد یې پسې ډېرې شي. پروس کال تر دې مخکې واورې وشولې، بیا وروسته ونه شولې، سږ کال خو خیر په خپل وخت وشولې. نو امید شته الله تعالی ته به دعاګانې کوو چې د خیر واورې به شي، چې دا وچکالي ورکه شي او سالي شي. دا خاوره ترخیزه خاوره ده، حاصلخیزه خاوره ده، چې یوازې زمونږ د باغونه فصلونه راشنه شي او خپل فصلونه تر موافقه دا غټ ګټه ده.
بل په میدان وردک کې یو مهم بند د چک بند دی چې په تیر حکومت کې هم کار پیو شو، او یو وخت ویل شو چې ډیر کارې بشپړ شوی هم دی، خو نامنی سبب شو چې هغه بند تکمیل نشي. اوس څومره هیله شته چې دا بند به جوړ شي؟
د چک بند په اړه خو ډیر کار شوی هم ده، او د راتلونکي کال کې یوازې چک بند نه، زه بیا د ټول هېواد ته کچه خبره وکړم. ډیر بندونه دي چې هغه خبرې پرې روانې دي، نو د افغانستان اوسنی نظام چې دا هغه داسې یو کارونه باندې بوخت ده چې هغه باید په خپل هېواد کې داسې یو پانګونه وکړي، داسې یو کار برابر کړي چې هغه بیا بل ته احتیاج نه وي، کاري برق لارې نه وي، هغه نور کدي اوبو لارې نه وي، کدي هرې لارې نه وي. نو دا یو غټه ستونزه ده. د برق د بند چک یوازې د برق ستونزه نه حل کړي، بلکې اوبه هم ډېره وي. نو خامخا به توجه ورته کېږي انشاءالله، خو دا به هم پسرلي ته پاتې کېږي، ځکه اوس خو واورې دي، اوس نو کار نه پېښېږي.
بله، ډېره زیاته مننه. کورودان د میدان وردګ د اطلاعاتو او کلتور رئیس صفي الله رایت چې په دې خپرونه کې مو ګډون وکړ. له تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی یو چې ټلیفونونه مو وکړل او نظرونه مو څرګند کړل، او یا مو هم پوښتنې وکړې. د ازادي راډیو خپرونې د ماښام تر 2 بجو دوام کوي.